آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
په کندوز او د امام صاحب ولسوالۍ کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ جګړې سوي دي. د بدخشان د خواهان په ولسوالۍ کې د ځمکې په شوېدو کې 250 کسه مړه سوي دي، او د امریکا د بالتیمور په ښار کې له یوې ورځې بلواګانو څخه وروسته پرون آرامي وه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده، د 1404 نوي کال د ساور د میاشتې نهمه ده، چې د 2015 کال د اپریل د میاشتې نهه ویشتمه کیږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د جمهور رئیس اشرف غني سفر و هند ته. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته، چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د کندوز په مختلفو ولسوالیو کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ په دوشنبه ماښام ډزې سوي دي، خو په امام صاحب کې لا هم د ښار په شاوخوا کې جګړه روانه ده. د سیمې خلک وایي چې عسکرو وسلوال طالبان له خپلو ځایونو په شا کړي دي. د کندوز والی محمد عمر وویل چې د امام صاحب له بازار څخه د تشکوزر نظامي اډې ته غزول سوې لار د مخالف وسلوالو لخوا قطع سوې ده. په تشکوزر کې امریکایي عسکرو لویه قرارګاه جوړه کړې چې اوسمهال یې د ملي اردو عسکرو ته سپارلې ده.
د خوست موساخېلو په ولسوالۍ کې یوه ملکي کرولا موټر ته نږدې پر پولیسو باندې بمي چاودنه سوې، دوه پولیسان او یو ماشوم یې وژلی، دوه نور پولیسان او درې ملکي وګړي یې ټپي کړي دي. د خوست امنیت قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت امریکا ژغت وویل چې د سړک د غاړې د بم دغه چاودنه پرون هغه وخت د پولیسو پر پیاده ګزمې باندې وسوه چې په عین وخت کې یو ملکي موټر یې تر څنګ تېرېده. ښاغلي غیرت وویل چې وژل سوی ماشوم او درې نور ملکیان زامن او د هغوی پلار وو. هغه وویل چې ټول زخمي کسان د درملنې لپاره د خوست ښار ته انتقال شوي دي.
چارواکي وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د شوېدو له کبله 250 کسان مړه سوي دي. د پیښې په اړه د بدخشان د ولایت د والي مرستیال ډاکټر ګل محمد بیدار امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې ځمکه څو ورځې مخکې هم شوېدلې وه، خو تلفات یې نه درلودل. خو د دوهم ځل د شوېدو له کبله یې په یو څو کورونه لاندې کړل چې 250 کسان پکې مړه سول، چې زیات شمېر یې ښځې او ماشومان وه.
د بالتیمور پولیسو ویلي چې پرون د سه‌شنبه په ورځ په دې ښار کې د دوشنبه د ورځې د بلواګانو څخه وروسته قراره قراری و. دا بلواګانې وروسته له هغه وسوې چې د یوه تورپوستې ځوان چې د پولیسو په توقیف کې مړ سوی و جنازه واخیستل سوه. د دې ښار د ټولو نژادونو اوسیدونکي لارو کوڅو ته راووتل چې د هغو دوکانونو خاورې خزلې پاکې کړي چې په بلواګانو کې نړول سوي او سوځول سوي وو، او په هغو باندې غم و خپګان څرګند کړي. په دې بلواګانو کې یو مارکیټ هم چورو تالان سوی دی. د بالتیمور ښاروالي سټیفنی رالینګز بلیک پرون د سه‌شنبه د ورځې زیاتره برخه د زیانمنو او لوټو تالان سو سیمو په لیدو تیره کړه. هغه وویل چې دې د بالتیمور هغه ځایونه چې تاوانونه ورسېدلی دي وکتل. ځینو ښاریانو پولیسو ته چې د ښار په لارو کوڅو کې ګزمې کولې خواړه او اوبه راوړې وې. د امریکا ژغ خبریال ویکتوریا ماشي په خپل رپورټ کې ویل دي چې ورسله هغه چې د پولیسو او مظاهره کوونکو ترمنځ یو لنډه نښته وسوه، د ښار خلک د پولیسو او قهرجنو مظاهرشانو ترمنځ په یوه اوږده کرښه ودرېدل چې د نورو شخړو مخه ونیسي. په بالتیمور کې د یوې ورځې ارامۍ څخه وروسته اوس هم اضطراري حالت نافذ دی. د دې ښار په ځینو برخو کې به چې د جنایتونو تاریخ لري، د پولیسو او ملي ګارډ قواوې لاپرتې وي، او ټوله اونۍ به د شپې د 10 بجو څخه د سهار تر 15 بجو پورې په ګرځېدو را ګرځېدو باندې بندیز وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونه ته دوام ورکوو. د نایجیریا اسکارو پرون د سې شنبه په ورځ 200 وطني نجونې او درونی میرمنې آزاد کړې دي، مګر دا لا نه د معلومه چې په دغه آزاد سو نجونې کې د شونځي هغه نجونې هم شامل دي چې تیر کال ترتبول سی وي. د نایجیریا د دفاع د وزارت نطاق تورن جنرال کریس اولوکور لید د امریکا ژغ خبريال کریس ستین ته وویل چې دغه تشتول سوي نجونې او میرمنې د باکو حرام د تونلارې ډلې په درو کمپونو کې پیدا سوي دي. اولو کولید وویل چې دغه سیمه د باکو حرام د پاته وروستیو سیمو څخه یوه سیمه ده چې د نایجیریا اردو د دې کال په سر کې دغه تونلارې ډله د هغو شارګوټو او کلید څخه پسې واخیسته چې نیولې وه. هغه وویل چې دغه کمپونه اردو تباه کړې دي.
نیپال د تیر شنبه د ورځې د تباکون کې زلزلې له کبله چې تقریبا 15000 کس په کې مړ شوي او په زرګونو نور عاجل مرستو ته ضرورت لري، درې ورځې ویر او ماتم اعلان کړی دی. د نیپال صدر اعظم پرون د سې شنبه په ورځ په یو خبري تلویزیونی کانفرنس کې د مرستو او بس په نور کوونکو څخه مننه وکړه او ویل چې لیري او ګوښه سیمو ته د مرستو رسول لا لوی ستونزه ده. ملګرو ملتونو وویل چې دغه فاجعه 8 میلیون خلک زیانمن کړي او وژلي دي او یو اشاره 4 میلیون تنه عاجل مرستو ته اړتیا لري. دغه نړیوالی مؤسسه وویل چې هغه باید خپل عاجل بودیجې څخه د 1.5 میلیون خلکو لپاره د ژغورنې عملیات ترسره کړي.
امریکا ویلی دی چې د ایران د سمندري قواو کشتیو او غزمه کوونکو الوتکې د هرمز په ابنا کې د ایران په سمندري اوبو کې د هغه پل د پاسه د ذکر دي چې باروډونکو کشتی ترتیریږي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي وویل چې دغه کشتی پرون د سې شنبه په ورځ د عربو په خلیج کې د دغه ابنا څخه چې بین المللي پیژندل سوی سمندري لار ده د ترانزیت په توګه تیرېدل چې د پېښو وسوه.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د جاپان صدر اعظم شینزو ابي پرون د سې شنبه په ورځ واده وکړ چې د آرام سمندر د سیمې د دولسو هیوادونو تجارتي موافقه به بشپړه کړي، که څه هم چې د امریکا مشر وویل چې د هغې سره په دواړو هیوادونو کې مخالفت موجود دی. ښاغلی اوباما وروسته له هغه چې دواړو مشرانو په سپینه ماڼۍ کې خصوصي خبرې وکړې په یوه مطبوعاتي کانفرنس کې وویل چې زه په دې پوهیږم چې د تجارت په اړه سیاست زموږ په دواړو هیوادونو کې سخته مسأله ده، مګر ماته دا معلومه ده چې صدر اعظم ابي زما په شان ډېر زیات دې ته متحد دي چې دا کار باید وسی او زه په دې ډاډه یم چې هغه کېدون کوي.
او د اندونزیا خبری رسنیو رپورټونه ورکړي او ویلي دي چې وه خارجان او یو اندونزیي چې د مخدره موادو د قاچاق په تور ملزم سوی وو د بشري حقوقو د نړیوالو موسسو او د نړۍ د مشرانو لخوا د سختو احتجاجونو سره سره اعدام سوی دي. په رپورټونه کې ویل سوی دي چې دغه اتتنه نن د چهارشنبه د ورځې په سهار د توپکو په ډزو اعدام کړی سول. خارجان څلور تنه افریقایان، دوه تنه استرالیان او یو تن برازیلی وو. د دغو اعدامونو په حق له رسمان سمدستی سند ویل سوی چې دا خبر دی تایید یا رد کړي، مګر د انډونزیا لوی څارنوال وویل چې د یوې فلیپیني ښځې اعدام مول چې د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوی و ځنډیدلی دی. د انډونزیا چارواکو د شنبه په ورځ دغو نو تنو بندیانو ته دو او یا ساعته وخت ورکړی و چې هغوی به په دې وخت کې اعدام سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل اوس په مخریز موږ د خبرونې رپورت. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی هند ته د خپل سفر په دوران کې د سیمې د هیوادونو څخه وغوښتل چې د ترهګرۍ په خلاف دي ګډه مبارزه وکړي. د نیوی ډیلی څخه خبریالی انجانا پاسریچا رپورت راستولې دي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د هند د صدر اعظم مودی سره د ملاقات نروسته په خبرو کې وویل چې هغه د تجمن دی چې افغانستان به د ترهګرۍ حاضره جوړ کړي او هغوی به ماتې خوړلو ته مجبور نه شي، خو هغه په دې ټینګار وکړ چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره سیمه ییزې همکارۍ ته ضرورت لري او دا به د ګاونډي هیوادونو د مرستې نه بغیر ونه شي. د افغانستان ولسمشر دغه سرګندونې د زینو هندي سیاستمدارانو د هغه اندېښنو په ځواب کې وکړه چې وای ولسمشر اشرف غنی د پاکستان سره اړیکې ډېرې زیاتې ښې کړې دي او دغه سرګندوي چې هغه د دلی په مقابل کې پاکستان ته زیات اهمیت ورکوي. اشرف غنی وای
وی ار ډیټرمنډ ټو چینج د ریجنل نیچر اف کوآپریشن
مونږ د ژوند یو چې په سیمه کې د ملاتړ طریقه بدل کړو. په سیمه کې د هر ډول د تشدد په خلاف باندې په ګډه مبارزه وکړو. مونږ په ملي نظام کې بدلونونو ته ضرورت لرو چې د سیمه په حالاتو باندې زیات پوهاوی ولرو. ترګری مونږ په دوو برخو نشو ویشلې چې یا خدا او یا بده ده. د ترګری په وړاندې باید مونږ یو ډول فکر ولرو او باید مونږ په خپل هوادونو او سیمه کې د ترګری په خلاف باندې یو فکر ولرو. د یادونی وړ ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هند ته دغه سفر په دغه محال کوو چې په افغانستان کې په قندوز کې جګړه روانه وه. هم په دغه وجه باندې د اشرف غنی هند ته سفر یو څو ساعته ناوخته شو. د هند ولسمشر وویل چې هغه به د افغانستان سره د ترګری په خلاف په مبارزه کې مرسته کوي، هغه به د افغان عسکرو په دروزنی په برخه کې هم مرسته کوي او دوی به د افغانستان سره هر هغه ډول کومک وکړي چې په وس کې وي. د هند ولسمشر مودی دا هم وی چې هغه په ایران کې د چابهار بند جوړولو تجمن دی چې دغه به افغانستان ته د بهر د لارې نورو هیوادونو سره تجارت ته لاره برابر کړي. د هند صدر اعظم دا هم وی چې هغه د افغانستان او پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې د نوو تړونونو لاسلیک کولو ته آماده دی او هغه غواړي چې په سیمه کې د تجارتي پرمختګ وشي.
افغانستان's direct surface link to India
زبلی باور یم چې چېری افغانستان د هند سره مستقیمه لار ولري، نو دغه سیب افغانستان د دې جوګشي چې جنوبی اسیا ته هم د سوداګرۍ د لپاره لار ولري او دغه به افغانستان د جنوبی اسیا په تجارت کې یو مهم مرکز وګرځوي. د هند ولسمشر مودی د اجمنه هم وکړه چې هغه به د افغانستان سره د بیا رغاونې کرنی او ټولنیزو پراجو باندې کار وکړي. د یادونی وړ ده چې د 3.5 کلونو په مودی کې هند په افغانستان کې د 2 بلیارډ ډالرو په مصرف باندې سړکونه، خونځي او نور داسې د ضرورت شیان جوړ کړي دي. د هند او افغانستان اړیکې په 300 کلونو کې ډېر زیاتې قوي شوې دي، خو ځینې کارپوهان دا وایي چې په ورستیو کې د نوی ولسمشر اشرف غنی د راتګ سره د پاکستان سره د هغې اړیکې زیاتې ښې شوې دي او دغه کېدی شي چې د هند او د افغانستان په اړیکو باندې منفي اغیز وکړي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام د امریکا جغ آشنا رادیو سواوري دي. اوس په مخري درنو اوریدونکو د رپورټه جمهور رئیس باراک اوباما وایي د امریکا او جاپان ترمنځ قوي ائتلاف د چین د پاراونی په هیڅ باید ونه لیدل سي. شغلی اوباما دغه تبصره د جاپان د صدر اعظم شینزو آبی د رسمي سفر په وخت کې وکړه چې دواړو مشرانو د امنیتی او اقتصادي اړیکو په تقویه کې دوه باندې خبري وکړي. د امریکا جغ خبريال اروپین دي په دې باره کې لسپین مانی څخه دا راپور شلېږي.
د دوهم نړیوال جنگ پایته رسیدونه اویا کال وروسته د هغو هیوادونو مشران چې یو وخت سخت دشمنانو د نږدې متحدینو په حیث ګډ ولاړ دي او ژمنه وکړه چې د معاصرې دفاعي همکارۍ له طریقې نه چې جاپان ته اجازه ورکوي چې له سوله ییزه دوسته اساسي قانون نه پر شاشي د یو بل د امنیت عملاتړ کوي. خاغله اوباما وای
Together our forces will be more flexible and better prepared to cooperate on a range of challenges from maritime security to disaster response.
زمون قواو به په ګډه ډېرې انعطاف پذیره او چمتو وي چې په یو لړ استونزو کې همکاري وکړي، چې په سمندر کې د کشتۍ وو د چلولو د امنیت نه نیولې تر فاجعو پورې ځواب ورکولو ته تیار دي. زمون قواو به د روزنې او عملیاتو په باره کې حتی له نږدې نه اپلان نه جوړ کړي. جمهور رئیس اوباما پروند سه شنبه په ورځ ویلې دغه قوي ائتلاف د نړۍ لپاره خده او د چین د پاره ونی په هیڅ باید ونه لیدل شي. ادویلی امریکا تل د چین سولایزا پر مختاک ته هر کله وای، مګر دا منی چې د چین په جنوبی سمندرګي په سر باندې واقعي جنجال شته دی چې په دې کې د سنکاکو ټاپوګان شامل دي چې جاپاني ادالري خاغله اوباما وای
rather than resolve these issues through normal international dispute settlements they are
په زاد دي چې دغه موضوعات د بین المللي جنجالونو د عادي لار نه حل شي دوی د خپل زور او زایلو خبرې کوي او مونږ چین ته هغه څه ویل دي چې بل هر ملک ته به په دغه شرایطو کې وو چې دغه غلطه لار ده چې ور باندې اولاد شي په داسې حال کې چې په خاصه توګه یې چین په نوم یاد نه کړ صدر اعظم ابي ویلي جاپان او امریکا د یو اړخیز کوششونو په مخالفت کې متحد دي هر بڼه وي په چې وسنه حال نه بدل کې خاغلی شینزو نوای
Any dispute should be resolved peacefully based on international law.
هر جنجال باید نه په داسې سولایز توګه حل شي چې په بین المللي قانون ولاړ وي او نه په زور یا ډارولو باندې. د جاپان مشر دا هم ویل د آسیا بهره کاهل په باره کې د امریکا د بیا توازن د پالیسۍ هر کله کوي برسره په امنیت او اقتصادي همکاري چې د بیا توازن لپاره مهم دي جمهور رئیس اوباما او صدر اعظم ابي اجمنه کوي چې د هغو کوششونو مشرک کوي چې د بهره کاهل د دواړو خواوو د انډیوالۍ د موافقه د کېدو لپاره کیږي
او سپم کړی څولند خبرونه ته د کندوز په مختلفو ولسوالیو کې د افغان عسکرو او طالبانو ترمنځ داسې سوي دي خو په امام صاحب ولسوالیو کې لا هم د شار په شاوخوا کې جګړه روانه ده د خوست د مساخیلو په ولسوالیو کې یو ملکی کورولا موټر ته نږدې پر پولیسو بمې چاودنه سوي وه دوه پولیس او یو ماشوم یې وژلې او دوه نور پولیسان او درې ملکی وګړي یې ټپیان کړي دي چرواکی وایي د بدخشان په خواهان ولسوالۍ کې د ځمکې د شوېدو له کبله 250 کسان مړه شوي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
قدر من اوریدونکو تاسو په مکرې دي صحیح مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې ماشومان او تبعید صحیح غذایی مواد ورکړسي ماشومان هغه وخت په انتانی امراض او اخته کیږي چې سالم غذا نه وي ورسېدلې وزن یې تر نورو ماشومانو کم وي په خوست ولایت کې د ماشومانو د امراض متخصص ډاکټر میوند وایي چې هر ماشوم ته د پیدایش څخه وروسته مکمل غذا د مور شیدې دي دی وایي
د پیدایښت نه تر شپږ میاشتو پورې تنها ماشوم ته کفایت کیان وروسته د شپږ میاشتو نه د ویننګ مرحله یا د کمپلیمنټری فیډینګ یا متممه غذا باید ورته شروع کړو متممه غذا چې کوم ماشوم ته شروع کوو هغه غذا باید د ویټامینو منرالو او پروتینو په شمول د ټول ولري مثلا هغه سبزیجات او میوجات نه ورته شروع کړو شیدې او د شیدو محصولات هغای او وخه همدارنګه به اهمیت هم ولري
ډاکټر میوان وایي چې اکثره مېندې ماشومان ته خپل شیدې نه ورکوي چې دا هم د مور او هم د ماشوم روغتیا ته تاوان رسوي
کوم مور چې خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي دا مختلف مواقف لري هم مور ته هم ماشوم ته ماشوم ته دا تاوان لري چې کوم ماشوم د مور شیدې وانخلي هغه د هر نگانه ضعیف وي مثلا مافیته ضعیف وي پداغه د مور شیدو کې مونږوال مختلف انټي باډیګان دي حتی په مور شیدو کې یو ماده ده پر کوم د پاره امینه دی چې کښې چې دا د مور شیدو نه ماشوم ته انتقالي دي دا ماشوم په شپږ میاشتو پورې د ملاریا نه ساتي انټي باډیګان دي چې د نورو امراضو نه ماشوم ساتي مافیت د ماشوم کمزور شي کوم ویټامینونه نه مرلو نه پروتینونه دا چې د مور په شیدو کې موجود دي ماشوم ته چې مور شیدو ورکوي دا سهل الازمه دي یعنی په اسانۍ سره هضم کېدای شي او ماشوم نشنه ماده
ماشوم ته د مور شیدې نه ورکول د مور وصیحت هم ډیر ضرر لري
مثلا هغه ماشين چې د مور شوه شوه نه استفاده کیه ته غزي کیږي په هغه باندې هغه ماشين نظر هغه ماشين ته چې فرموله کیدې یا وته شوه یا د بازار شوه یا د نورو شوه یا د غوا شوه باندې ته غزي کیږي په کوم اندازه مثلا د تنفسي انتانات یعنی د تنفسي سیستم ناروغیو یعنی د هضمي جهاز حالات او بعض د غوږ ناروغیو او همدارنګه د نورو ناروغیو په نسبت په کوم اندازه په دې باندې مساعد کیږي نو نشي کولای چې د مور شوه ځای د بازار شوه ونسي یا هغه شوه چې په بازار کې خرڅیږي مثلا ځینې کورنۍ دي چې په ځای کې وتی شوه هغه ماشوم ته نظر په خینه ورکړي هغه ورګي د بازار کې ایوریډي په شوه یا نور شوه د اختیار خرڅیږي د هغه ورکوي هغه چیرته داسې ستاندرد دی په خصوصا په افغانستان کې
نو کوواړی چې د ماشوم وجود د هر ډول انتانی ناروغي څخه ساتل شوی وي باید تل د مرشد یې ورکړسي
کابل دی که زابل تخار دی که هرات په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او اوس په مکرې دی رپورته ملګری ملتونه کوشش کوي چې په نیپال کې د تباه کوونکې زلزلې په میلیونو ځپلسو خلکو ته عاجل بشری مرستې ورسوي د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریالی لیزا شلاین په دې باب یو رپورت را لېږلی دی چې دا د خلاصې تسته او رول کیږي
په نیپال کې په سختې زلزلې کې چې اندازې د ریختر په حساب 1.7 درجه اټکل شوې د مړو شمار اوس د 3000 نه زیات شوې او هم پکې د 2000 نه زیات خلک زخمی شوې دي ول کیږي چې د مړو او زخمی شو خلکو شمار بل دینه هم زیات شي هلته په نیپال کې په دغه سخت زلزلې کې د خلکو د هستوګنې کورونو تاریخي ځایونو او نورو زیربناو ته سخت تاوان رسیدل دي او لا تر اوسه پورې د دغو تاوانونو اندازه هم پوره نه ده لګیدلې د شنبه دروازه د زلزلې نه ورستو د نجات نړیوالو ټیمونو او د نیپال د ژغورنې ملي ټیمونو اوس هم په نړیدلو ودانیو کې په مړو او زخمی شو کسانو پسې خپل لټون جاری ساتلی دی په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د چارو د تنظیم د دفتر نطاق جینز لرکی وای چې د ژوندیو کسانو د پیدا کول امید اوس بیخي کم دی هغه وای
This is a race against time. It's also a race against a moving target
دا وخت سره مقابله ده او هم لکه څنګه چې وخت کم ده هم دغه شان مونږ لا تر اوسه پورې کټمندو ته نږدې په لرو پرتو سیمو کې د پوره کومک د پاره وسایل او اسباب هم نه لرو لکه څنګه چې تاسو ته دا معلومه ده چې دغه تباکونکو زلزلې په خپل زیربناو ته ډیر تاوان رسولې او هغه ډیر مشکلات پیدا کړی لکهن د دغه مشکلاتو برسیره د دغه ملک جغرافیایي موقعیت داسې دی چې دغه سیمه ته تک ډیر مشکل شوه ملګرو ملتونو د نیپال د زلزلې ځپلو خلکو سره د خپل عاجل بودیجې نه د 15 میلیونو ډالرو بشري مرستو وعده کړی ده په همدې توګه ملګری ملتونه به په راتلونکو ورځو کې په نیپال کې د خلکو د اوږدې مودې د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د زیاتې مالی مرستې خواست وکړي په همدې توګه نړیوالې صحي ټولنې ویلې دي چې د نیپال د حکومت او د نورو بشري مرستو په همکارۍ هلته عاجل طبي کومکونه روان دي دغه ټولنې ویلې دي چې په نیپال کې په دغه سخت زلزلې کې روغتونونو ته هم ډیر سخت تاوان رسیدلی مګر بیا هم هلته په روغتونونو کې په کم اندازه طبي مرستې کیږي په نیپال کې ډېر هغه خلک چې کورونه په دغه زلزلې کې تباه شوي په باران کې په موقتی خیمو او حتی په آزاد فضا کې شپې تیروي دغه خلک د موقتی پناه ځای د جوړولو لپاره موادو او وسایلو ته ضرورت لري د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو دفتر ویل دي چې په کټمندو کې تقریبا 150 زلزلزپلو خلکو سره د پلاستیکی شیټونو او چراغونو علاوه ضروري مرستې کړې دي د خوراکي موادو نړیوال ادارې هم ویل دي چې دراتونکو دریو میاشو لپاره به د 1.4 میلیونو خلکو سره د خوراکي موادو مرسته وکړي د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وایي صندوق وایي چې 1.3 میلیونه ماشومان عاجل مرستو ته ضرورت لري دغه ادارې ویل دي چې په لوټکو کې دارو درمل او نور ضروري مواد زلزلې ځپلو سیمه ته رسولي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
اوس پامکړی د رپورټه. هر کال سلګونه افغانان د ایران او ترکیه هیوادونو لالارې اروپایي هیوادونو او نورو لویو صنعتي هیوادونو ته په ناقانونه توګه سفر کوي چې دا سفرونه تر ډیره د هغوی د سر په بیه تمامیږي. په کابل کې زموږ همکار ممتاز بهیر له یوه افغان ځوان سره چې په دغه لارو یې سفر کړی خبرې کړې او دا رپورټ یې
دا کانتینر کې چې واچول دا کانتینر نو داسې یو کانتینر و چې نفس به د انسان پکې بندېده. ای سوری نه و چېنه و چې مونږ اکسیجن اخیستی و په ده کې داسې 22-23 کسان بیوش شلو خو مونږ دا فکر کوو چې دا مړه شلل. هو مونږ یې دا ټول ولو داسې
2.5 سوه
په دغه یو کانتینر کې دا 40 فوټه اوږده کانتینر و کې. هلته چې بیا مونږ ورسېدو دې کانتینر نه ښکته کړو یو ځنګل کې دا کوم خلک چې بیوش او یو باچولی هغه راجیک شلو دا نور
چې دا د کابل خار اوسیدونکو اجاز خان غږ دی چې له افغانستان څخه اروپایي هیوادونو ته د ایران او ترکیه په سختو لارو د خپل سفر د سترګولیدلې حال بیانوي. اجاز خان چې 24 کاله عمر لري او اوس په کابل خار کې ټیکسي چلوي شاوخوا 24 کاله مخکې د یو انساني قاچاقونکو په مرسته له افغانستان څخه لومړی ایران او بیا ترکیه ته ولاړ. د لارې په اوږدو کې ډېرې سختې لوګې او تندې ولیدلې خو کله چې غوښتل د سمندر له لارې له ترکیه څخه یونان ته ووړي د یونان د سمندري ځواکونو لخوا ونیول شو او بیرته افغانستان ته واستول شو.
چا ځانونه خطا کړ په دې سمندر کې اچا سره چې دا ټوپان نه ولاغه کشته کې ناس وینیول اچا سره چې ولاغه ځانونه خطا کړ خو بیا هم ونیول مونږ یې بیرته را ریپورټ کړلو افغانستان ته راولېږو.
اجاز وایي یونان ته د رسولو په بدل کې قاچاقونکو ته 1000 امریکایي ډالر منلي وو. شاوخوا یوه میاشت یې په پښو او ځینې وخت په موټر کې په خطرناکو لارو سفر وکړ خو اروپا ته په رسېدو بریالی نه شو او د دویم ځل لپاره یې په دې لار سفر ته زړه ښه نه کړ. د پسرلي په رارسېدو او د هوا په ګرمېدو سره زیات شمېر افغانان د انساني قاچاقونکو لخوا په ډېرو سختو او ناقانونو لارو له افغانستان څخه د اروپا او نورو صنعتي هیوادونو په لور روان گی چې دا سفرونه تر ډیره د سر په بیه هم تمامیږي. له هغه ځای چې دا سفرونه او انساني قاچاق په پټه تر سره کیږي نو ځکه په دې اړه کره ارقام لا تر اوسه په ډاګه شوی نه دي چې هر کال څومره افغانان په دغه لارو سفر کوي او په دې لار کې د قربانیانو شمیر هر کال څو ته رسیږي. خو د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 2012 کال کې 50,000 او په 2013 کال کې 6,500 افغانان د نړۍ په سترو صنعتي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغه وزارت اطلاعاتو او اماریکو رئیس اسلام الدین جرأت امریکا غتول هغوی په دې برخه کې کرش میری په واکې نه لري او زیاته کړه چې اکثره هغه کسان چې په ناقانونه توګه کډوالۍ ته مخه کوي هغه افغانان دي چې په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. 15 میلیونه افغانان په دوو ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د دوی له ډلې اکثره اروپایي هیوادونو ته مخه کوي. موږ یوازې په دوو ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په برخه کې قونسلګریان لرو. د همدغه قونسلګریو لخوا په تیرو میاشتو کې د 6 تنو جنازې افغانستان ته راوړل شوې دي. په افغانستان کې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم یو له هغو ادارو شمیرل کیږي چې د انساني قاچاق او ناقانونه مهاجرتونو په برخه کې فعالیت کوي. د انساني قاچاق د قربانیانو په اړه دغه سازمان وروستی راپور ښیي چې له 2002 زیږدیز کال راهیسې 1400 افغانان چې ورکه ښځې او ماشومان هم شامل دي د انساني قاچاق قرباني شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت چارواکي وایي که څه هم له نږدې 10 کلونو رئیس افغان حکومت د کډوالۍ ځینې نړیوالې ادارې او یو شمېر ستر صنعتي هیوادونه په افغانستان کې د انساني قاچاق او ناقانونه مهاجرتونو د مخنیوي لپاره مبارزه کوي خو هغه راست چې تمه کیږي په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې او پرمختګ نه پسترګو کیږي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
قدر من اوریدونکو د خبرونه په پای کې تاسو په مخې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل کې باندې نسمان زیزی اوریدوي د تودوخه لوړ درجه 24 ته یوولس په کندهار کې باندې نسمان شینوي په هرات جلال آباد غزنی کې باندې نسمان زیزی اوریدوي په مزار شریف کې به هم نن اسمان زیزی اوریدوي په خوست کې باندې باران وسی او په فراه کې باندې اسمان اوریدوي او په هلمند کې باندې اسمان زیزی اوریدوي. پام دې سره درنو اوریدونکو زموږ د سهارنی خبرونه مطالب پای ته ورسېدل. زه شافی سردار او زمانور همکاران ستاسو څخه رخصتی جو پلاند وخت به د ری خبرونه پیل سي د ری خبرونه همکاران هم حاضر دي جله جانب خپل خبرونه تاسو ته معرفي کی تاسو مشرف اوسئ.